د مشال ریډیو په یو بل غړی کې تاسو ته هرکلی وایو. په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې په روانه غړی کې زه منور شاه تاسو کوربه يم. نیک پیرزونه او سلامونه مې ومني. په دې خبرونه کې به درته د پاکستان، افغانستان او نړۍ خبرونه او ریپورتونه وړاندې کوو. د کورنی بلکې نه کورنی نشته ده، نو د سیمه ییزو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري. او په آخري برخه کې درته د سولې په لور خبرونه وړاندې کوو. خو راځي چې اول د انیس اجمل نه د سات خبرونه واورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سلټی کې پاکستانی چارواکي وايي په افغانستان کې سوله او ثبات د خبرو لاري پرځای کې دی شي. افغان چارواکي وايي د غورماچل سواله د مرکز د بیرته نیولو لپاره په پرونی جګړه کې 12 وسلوال وجل شوی دي. او د ترکیه ولسمشر وايي کوردی ډلو ته باید اجازه ورنکړي چې د شام شمالي سیمه تر خپل کنټرول لاندې راولي. اوستا خبرونو تفصیل. په امنیتی او بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز وایي چې امریکا او پاکستان پر دې صلاح شوی دي چې د افغانستان مسئلې حل جګړه نه بلکې مذاکرات دي. سرتاج عزیز دا خبرې تیر ورځ په امریکا کې د امریکا غک سره د مرکې پر مهال وکړي. نوموړي زیاته کړه چې امریکا ته د وزیر اعظم نواز شریف دوره کامیاب و. وزیر اعظم الته امریکایي چارواکو سره د اټمي پروګرام، حقاني شبکې، امنیت، افغانستان، هند او دغه سي په یو شمېر نورو چارو خبرې وکړې. نوموړي زیاته کړه
دغه بیا بل خبر دا و چې اوس پر صرف سکیورټي خبرې کې دي او سٹیډ اون انویسمنت درم په افغانستان حوالہ سره موږ غواړو چې تلته کې امن راشي، موږ غواړو چې ډایالوګ وشي، موږ غواړو چې بارډر بهتر شي. غواړو تر په دې خبره باندې اتفاق وشو چې جنگ سره دا خبر نه حل کولو باندې روانه که څه گفتگو وشي او باغي باندې سیاسي حل روزي نو هو بهترې. موږ افغانستان ګورمنټ غواړي موږ او سټیډ کو دواړه
سرتاجسی سیاتوی کا افغان حکومت غواړي نو د پاکستان حکومت په افغان حکومت او طالبانو ترمنس مذاکرات جوړولو کې مرسته وکړي. افغان چارواکي وایي چې اواسنی هدف یې په هیواد کې سوله او ثبات پر ځای کول دي او لاغو کسانو سره به سوله کوي چې د دولت شرطونه ومني. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې له طالبانو سره به مذاکرات کوي خو که جګړه یې پرې نه خدا نو پرسید به عملیاتو ته هم دوام ورکړي. هغه زیاته کړه
هغه افغانان چې زموږ شرایط ومني او د افغانستان د خلکو تر لسو کلونو زیاتو لاسته راوړنو ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د بهرنیو د ګټ په خاطر جګړه ونه کړي، موږ چمتو یو چې ورسره د سولې خبرې مطرح کړو. خو هغه ډلې چې له افغانستانه بهر د افغانستان د خلکو په وړاندې د جګړې اعلان کوي او په ترور او وحشت سره غواړي زموږ خلک وویروي، موږ په وړاندې پوځي اقدام کوو.
سید ظفر هاشمی دا خبرې پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته او سرګندونه وروسته وکړې چې نوموړي د امریکا د دورې پر مهال ویلي وو پاکستان نشي کولای چې په یو وخت کې وسلوال اوښنی او هم یې د مذاکراتو میز ته راولي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران تور لګوي په پنجاب او سند صوبو کې پښتانه بي ځای تنګول کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبای صدر او سېنېټر عثمان کاکړ تیر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې له تیرې سمو دی راهیسې په پنجاب او نورو سیمو صوبو کې پښتانه کله د شناختی کارډ او کله په بل نوم تنګول کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو بل صوبایي مشر سېنېټر سردار اعظم موسی خیل بیا په دې اړه مشال ریډیو ته ویل چې له پښتنو سره داسې چلند بې ځایه او غلط دی او دا به په راتلونکي کې د کرکې یو ډیره لویه ذریعه هم جوړېدای شي. افغان چارواکي وایي د غورماچ ولسوالۍ د مرکز ته بیرته نیولو لپاره په روانو عملیاتو کې د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړي او د شنبې د ورځې په جګړه کې 12 وسلوال طالبان وشلي دي. د امنیتي ځواکونو یو ویان جګړن محمد رضا رضایی پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې وسلوالو نه یې یو اندازه وسلې هم ترلاسه کړي دي. د جګړن رضایی په وینا وسلوال طالبان د غورماچ د ولسوالۍ امنیتي کمانډانۍ له ودانیو د غورماچ د بازار او د ستوګنی د کورونو خوا ته په شاشي خوشاوخه یې سمکنی ماینونه هم سپر سیکړي چې ځکه افغان امنیتی سرتیری د ولسوالۍ د ودانۍ خواته ورو پرمختګ کوي. هغلی رضایی ډاډ څرګند کړ چې په نسبي وخت کې به د غورماچ ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. طالبانو شپږ ورځې مخکې د فریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ له یوې سخت جګړې وروسته له حکومتي ځواکونو ونیوله. نیټو پرون ویلي دي دوی په کندز کې د بیپولو ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ په اړه لا هم څېړنو ته دوام ورکوي. د دې څېړنو لپاره یې درې امریکایي پوځي جنرالان چې د کومندانۍ له دایرې بهر دي ټاکلي دي. نیټو په یو بیان کې ویلي، په افغانستان کې د نیټو امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرل جان کیمبل، امریکایي جنرل ویلیام هایکمن له دوه نورو جنرالانو سره ټاکلې چې هغه سړنې رواني وساتي چې جنرل ریچرډ کیمبل کړی وي. د نیټو له دفتره پرون په خبري شوې خبر پاڼه کې د جنرال کیمبل له خولې ویل شوې دي، باید شفاف او رښتینی اوسو او د خپلې هرې تېروتنې په اړه باید حساب ورکړو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. ایرانی رسنی وای د دې هوا د انقلاب ساتونکو گاډیا سپاه پاسداران انقلاب دوه نور غړیوم په شام کې وجل شوې دي. د فارس خبری ایجنس د ریپورت تر مخه مصطفی صدرزاده او میلاد مصطفی د شام په شمالي خار حلب کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې سره د جمعې او خالی پورس په جګړو کې وجل شوې دي. د ایران انقلاب ساتونکو گاډ په شام کې د دې دوه ایرانیانو د مرګ خبر پرون تایید کړ. ویل کیږي په وجل شو کې یو تن د پخانی او لسمش محمود احمدی نشاط پخانی ساتون کې وو. او رسته خبر ده چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي دیبا کوردی ډلو ته اجازه ورنکړي چې د شام شمال تر خپل کنټرول لاندې راولي. اردوغان دا څرګندونه د ترکی په جنوب ختیځ کې پرین په یو وینا کې وکړي. نوموړي د کوردانو لخوا پر رامنځته شوی یو خپلواک سیاسي تشکیل د تل ابیس خار بدلول وغندل. تل ابیس د جون په میاشت کې د کوردانو د ساتنې یا پیپلز پروټیکشن یونټ په نوم یوې کوردی ډلې د اسلامي دولت له وسلوالو ونیو. ترکی لدې ډلې چې د کوردستان له کارګرانو ګوند سره اړیکې لري پویاره کده. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د انیس اجمل نه د دې غړې خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې به د غریپورټونو واوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د سلور رزنی سفر نه په واپسې لندن ته رسیدلی دی. د امنیتی او خارجه چارو لپاره د نوموړي سلاکار سرتاج عزیز وایي امریکایان د خنو ته مثبت جواب ویل لري.
زموږ خدشات د هندوستان باره کې چې دا سوغی ته هتیار ورکوی امبیلنس زیاتوی او هغوی هوسټیلیټي هم کوي سی فایر وایلیشن روان دی خبرې هم نه کوي. تاسو جاینټ سټیټمنټ وګورئ چې هغوی دا درې وړه خبرې زموږ منظور کړي.
افغان حکومت وای وسلواله طالبانو سره به خبرې هم کوي او پر ضد به عملیات هم جاری وي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وای په سند او پنجاب صوبو کې د پښتنو د تنګولو لړۍ روانه ده.
د شرګردانی لکه په سند او په پنجاب کې پښتانه کاروباریان، د مزکی خاوندان، تجاران، دکانداران، د یونیورسيټي والا بچان، د سکول ګرد په مخه خښ دي نشي.
د پښتونخوا او سیمه یو شمیر نور ریپورتونه به واوري. او د روانه غړې په اخیری برخه کې د سولې په لور خبرونه کې به واوري چې افغان ځوانان انټرنیټ او ټیکنالوژي د لارې د تشدد او سختدریزۍ مخنیوي کول غواړي.
راتلونکي نسل د دې تشدد د کلتور نه په یو نه یو شکل مخنیوي وشي، نو په دې حق له موږ غوښتو چې کومي کمپاین شروع کړو. هغه د سوشل میډیا کې عملاً په کلي ولس کې دا خبره شروع شوه.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو ویب پاڼې ته چې ورشئ نو تاسو نور ډېر خوندور پروګرامونه، هفتوارې خبرونه، ویډیوګانې او ښکلي تصویرونه هم کتلی او اوریدلی لوستلی شئ. رازو د دې غړې اولنۍ موضوع ته امریکا ته د پاکستان د وزیر اعظم سلور رزنی دوره سر تر رسیدلې ده. پاکستانی چارواکي دا کوي چې دغه دوره ډیره کامیاب ده. د چارواکو په خبره امریکایي چارواکو یې اندېښنو ته مثبت جواب ویل لري. دا چې د دې دورې د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ په کوم موضوعاتو خبرې وشوې د اسلام آباد نظم خبريال ریاض مساخیل یې شیبه وړاندې حال راکړه.
خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ته سرتاج عزیز هغه وی چې کوم خبره یا کوم دوره ونو هغه کامیاب و. دغه د پاکستان خارجه وزارت هم د دې خبره بار بار د خبر پاڼې د لار تصدیق کړي دي چې دغه دوره کې پاکستان کوم اهداف په نظر کې نیولې او کوم خبره غوښتل چې امریکا سره شریکی کړي، نو د هغه مثبت نتیجې راغلي دي او خبره تاریخ کامیابه او دوره کامیابه شوې ده. دغه رنګ د کارپوهان هر څوک ځنې کارپوهان داسې هم دي چې هغوی وایي چې دا دې دوره کې څه نیمګړتیا شته، خو زیاتره کارپوهان هم دې دورې ته په ښه نظر ګوري او وایي چې دا ډېره کامیابه دوره او هغوی دا مثال ورکوي چې کله وزیر اعظم په دغه دوره روانېدو نو د هغې نه مخکې داسې ګنګوسې وي په پاکستان کې یا په بهر نړۍ کې چې ګنې د وزیر اعظم سره به د کم چې دلته کې په چمګاون کې د پاکستان کم حالات خرابېږي نو د هغې په حوالے سره، خاص کر افغانستان په حوالے سره، پاکستان باندې فشار راځي، بیا چې کوم پاکستان سره جوهري وسله ده په هغې باندې به هم د کمولو دپاره په امریکا به په پاکستان فشار راولي، خو هغه خبرې پکې ونه شوې. البته چې کومې د پاکستان د وزیر اعظم د امریکایي صدر سره دغه رنګ د نائب صدر سره د خارجه وزیر د دفاع وزیر او نورو چې کوم هلته کې مشرانو سره یې ملاقاتونه شوي دي نو په هغې کې په ښه ماحول کې خبرې شوي دي، لکه د امریکایي صدر سره د ملاقات وروسته چې کومه خبر پاڼه جاری شوې ده په هغې کې یو خو د پاکستان د طرفه چې کومې خبرې کېدې چې د هندوستان د لاسوهنې ثبوتونه به ورکوي، د را د مداخلت ثبوتونه به ورکوي، په د کنټرول په پوله باندې چې کوم حالات خراب دي او کومه د ډزبندۍ د لوزنامې خلاف ورزي کېږي هغه خبرې به روجتې. نو په دغه ټولو باندې خبرې وشوې د امریکا د طرفه په دغه خبر پاڼه چې کومه جاري شوې هغې کې ویل شوي دي چې باید دا دواړه ډلې پاکستان او هندوستان کې او د دې مسلو د خبرو اترو د لار یو حل روباسي، دغه رنګ د کشمیر د مسلې په حل باندې هم ټینګار شوی دی چې باید دا مسله هم حل شي. ورسره ورسره امریکا د پاکستان سره په توانایي، اقتصاد، دفاع، ساینس او ټیکنالوژي او دغه رنګ نور ماحولیاتي بدلون کې دغه شان سانګو کې د مرستو چې کم دی نو خپل هوډ څرګند کړی دی. بیا پاکستان هم ویلي دي چې کم د ضرب عذب کامیابې دي نو هغې ورته بیان کړی دغه رنګ د نېشنل اکشن پلان. بیا پاکستان دا هم وایي چې د داعش وجود چې کوم دی نو هغه به په پاکستان کې نه پرېږدو. امریکا او پاکستان ژمنه وکړه چې په شریکه به د سیمې د امن لپاره د داعش د نه راتلو لپاره به ټول کار کوي. دلته د لشکر طیبه خلاف هم پاکستان خپل هوډ څرګند کړ چې کم ګوندونه یا کم خلک یا کمې ډلې هغه د ملګري ملتونو د قراردادونو د لاندې په هغې باندې پابندي ده نو دا د پاکستان ذمهواري ده چې په هغې باندې خلک وي که هغه ادارې که هغه تنظیمونه وي په هغې به بندیز لګوي د هغې خلاف به کاروایي کوي. بیا په دې کې د لشکر طیبه نوم هم راغی نو دغه رنګ خبیا چې کوم سرتاج عزیز کمې خبرې وکړې چې کولیشن سپورټ فنډ کمې پیسې پاتې دي لس اتیا کروڑ ډالره هغه به هم امریکا پاکستان ته
بالکل
نو په ریاض باندې دې ته ښه دور ویل کی
بالکل ریاض دغه د افغانستان د سولې او د امن په حواله باندې کمې خبرې چې داږي کیږي نو سوې پاکستانی چارواکي چې په دغه کې د امریکا او پاکستان ترمنځ څه خبرې اترې شوي
دغه کوم چې د افغانستان د امنیت خبره د پاکستان بیا بیا هم په دې خبره باندې ټینګار کوي چې د افغانستان چې کوم مذاکراتي عمل دی هغه د افغان حکومت او د افغان د خلکو د غیبه خوخه بکیږي. ورسره چې کله اوس چونکی دغه مذاکراتي عمل شروع شوی مو بیا په پاکستان کې د چین وروسته پاکستان کې هم د دې یو دور شو او دویم دور بیا اوزنډېدو نو پاکستان اوس هم وایي چې مونږ په دې کې د سهولتکار کردار ادا کولو ته تیار یو، خو خبره به افغانستان حکومت او افغان طالبان په خپل کې کله چې مونږ ته افغان حکومت وایي چې دواړه ډلې تیاری دي او مذاکرات کول غواړي نو پاکستان تیار دی چې په دغه کې وکړي خپل کردار ادا کړي د سهولتکار. او ورسره ورسره د نړۍ نور ملکونه او چین او امریکا هغه هم په دې کې د مثبت کردار ادا کولو ته تیار دي او د دې ستایغه عمل ستاینه هم کړی ده.
د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل و چې امریکا ته د میانواز شریف د سلو ورځنۍ دورې غټ غټ ټکی موږ سره شریکول. د وزیر اعظم سره په دغه سفر کې مل د امنیتي او خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي د امریکایي چارواکو سره یې هر اړخیزې او مثبتې خبرې اترې شوې دي. د نوموړي سره په واشنگټن کې د ډیوه ریډیو همکار افتخار حسین مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د نواز شریف دغه سفر څه لاسته راوړنې لري.
ډېره کامیاب دوره وه. ولی صدیق ټولو نه غټه خبره دا وه چې د دوه کالو کې زموږ د امریکې تعلقات چې بهتر شوي دي هغې کې مزید وسط راولو هغې کې مخکې اوچت نور اوچت کړو نو هغې کې ضروري خبره دا وه چې د هغې چې کوم خدشات دي یا د هغې چې کوم څه ډاوټس دي هغې ته نو هغه موږ ایڈرس کړو زموږ چې کوم دي هغه هغه ایڈرس کړو نو دا په دې کې کامیابی دا وه چې نیوکلیر حواله سره افغانی نیٹورک حواله سره او لشکر طیبہ حواله سره دا دې خدشات وو زموږ خدشات د ہندوستان باره کې وو چې تاسو هغې ته هتیار ورکوئ امبیلنس زیاتوئ او هغې ہوسٹیلیٹی کوي اسی سوار وایلیشن روان دی خبرې هم نه کوي تاسو جان سټېټمنټ کې وګورئ چې هغوی دا درې وړه خبرې زموږ منظور کړي چې دا لاګ پکار دی سیز فایر وایلیشن مانیټرنګ پکار دی او مجموعی طور دا دې لحاظ سره بیا د تعلقات کې چې یو خاص پیغام دا چې اوس موږ ملټی ډایمینشنل ملټی فیسیټډ ډیوریبل تعلقات دا خو یو یادو شو دې کې بیا بل خبر دا وایي چې اوس پورې صرف سیکورټي خبرې کې دي او سټیټ او انویسټمنټ درم په افغانستان حوالہ سره زموږ کنورجنس اف ویوز دې چل سکے ڈائلاگ پکار دے پیس پروسیس پکار دے اور بیٹر بارڈر مینجمنٹ پکار دے
تاسو نه کړی چې پاکستان په دې کې ډیر کمیټ کړل چې هغه کم
کمیټ سره یو خدای موږ پر تل جهاد دی هغه کدا څه خبر نشته چې موږ نه غواړو موږ غواړو چې تل کې امن راشي موږ غواړو چې ڈائلاگ وشي موږ غواړو چې بارډر بهتر شي
صحیح او پاکستان د امن د طالبان سره خبرو په حق لباندې دې څه وختل
دې دا وختل نه فیصلہ خو افغانستان لے کر خود دوارو طرف پدی خبر ہمارے اتفاق ہو شو کہ جنگ سے دا خبر نہ حل کی کالون ہمارے بروان ہے مگر سے گفتگو ہوشی ہو پاگے بن سے سیاسی حل روزی نہ ہوا بہتر ہے مگر افغانستان گورنمنٹ واڑی نہ ہوگا فیسلٹیٹ کو دوارا بس پدے مان دے ہو چاہے افغان اولڈ افغان ڈریون ڈائلاگ
اخیر نے پختنا تا سن گڑے چے زکہ ڈیر تنقید کم کے خلق وئی چے دا بدن واسری فر پرگرانی چے دا ہر سے عملی کی پریکٹیکلی دا امپلیمنٹ کی زکہ چے ڈیر خبر دا فوز سکیورٹی پہ خلق بلا سکی او ہغا
دا وقت سکیورٹی دا مونگ اختلافات نشتا بلے چے مونگ چے موجودہ صورتحال دا غدا سے دے چے اس لگا دہشت گردی مانے چے مونگ کاروائی کرے دا غیر سیاسی قوتوں ہم شامل ہو فوج ہم شامل ہو دیکھے دانو چھے دنگا کڑی ہوئی آگئی نہ دیکھے دغشان تو سر پر چھے افغانستان میں نسے کاروائی شاہ ہے کہ دوارا یوزہ شریف میں اس دا وقت دا خبر نشتا چھے مونگا دا سے وعدے ہو کرے چھے وہ پر کولی نشکو انشاءاللہ رو تو
دا وو د امنیتی او خارجه چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز چې امریکا ته یې د نواز شریف د سفر په اړه د ډیوه ریډیو د همکار افتخار سون سره خبرې کولې.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د افغانستان حکومت وایي چې د طالبانو سره به خبرې کوي خو پر ضد به پوځي کارویان هم جاری ساتي. افغان چارواکي دا خبره د هغې نه پاس کوي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکې د سفر پر مهال ویلي وو له طالبانو سره د سولې خبرې او د هغوی پر ضد عملیات به په یو وخت ممکن نه وي. په اړه یې د اجمل تورمان دا رپورټ اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د دوی یوازنی هدف په هیواد کې د ننه او بهر د وی پایختی او بایزت سولې راوستل دي او د دې لپاره تل د سولې دروازې پرانیستې دي. د جمهوری ریاست د وایم مرستیال سید ظفر هاشمی وایي دوی له هغو کسانو سره سوله کوي چې شرایط یې ومني او د افغانانو په وړاندې پیل کړې جګړه پای ته ورسوي. ښاغلی هاشمی د شنبه په ورځ آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې ویلې دي نشي کولای په یو وخت کې هم طالبان ووجدي او هم یې د مذاکراتو میز ته کینوي وویل.
او افغانهایی که بخواهند شرایط ما را بپذیرند
هغه افغانان چې زموږ شرایط ومني او د افغانستان د خلکو تر لسو کلونو زیاتو لاسته راوړنو ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د بهرنیو د ګټ په خاطر جګړه ونه کړي موږ چمتو یو چې ورسره د سولې خبرې مطرح کړو. خو هغه ډلې چې له افغانستان بهر د افغانستان د خلکو په وړاندې د جګړې اعلان کوي او په ترور او وحشت سره غواړي زموږ خلک وویروي موږ په وړاندې پوځي اقدام کوو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دغه څرګندونې امریکا ته په خپل وروستي سفر کړی دي. نواز شریف دا هم ویلي چې افغان ولسمشر ته ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمن د خبرو د زمینې برابرولو ته حاضر دي. که څه هم د صدر اعظم نواز شریف له خبرو د چارو کتونکي دا جاج اخلي چې د سولې د خبرو ترڅنګ باید د طالبانو په وړاندې جګړه پای ته ورسیږي خو د نواز شریف دغه نظر د افغان حکومت له نظر سره توپیر لري. د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله په خپل روسي خبری کانفرنس کې وویل چې د سولې په ټینګښت کې دا ځل ځواک کار اخلي. په ورته وخت کې د چارو کارپو حاجی سید داود په دې نظر دی چې په دې اړه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستۍ خبرې له واقعیت لري دي او وایي چې نواز شریف غواړي په خپلو دې خبرو سره امریکا او نړیوالو ته یو غولونکی تصویر ورکړي.
زه فکر کوم چې دا مطلقه او غولونکی خبره ده هیڅ کله د افغانستان دولت دوی نه دی غوښتي چې هغه مخالفین چې په پاکستان کې دی هغوی دې ووجل شي. مونته همیش دوه خبرې شوي دي، یا مذاکرات ته واسوئ او یا دوی رخصت کوي د خپل خاورې نه او ستاسو د خاورې نه. کوم بریدونه چې په افغانستان کې کیږي هغه د نړیوالو اړیکو خلاف یو کار.
کارپوهان دغه شان وایي چې دا ځل که پاکستان غواړي د افغان دولت مخالفین د مذاکرې میز ته کینوي او د سولې د خبرو مزګرتوب وکړي، نو په کار ده چې په دې برخه کې د صداقت یو تضمین ورکړي.
مشال ریو تقوگی افغان چرواکی وای د پاکستانی طالبانو لخوا د افغان طالبانو سره د اتحاد او یووالي اعلان نوی خبره نه ده. د چرواکو په وینا د پخوا راهیسه د پاکستانی او افغان طالبانو ترمنځ اړیکه خې په خې وی او یو بل سره همکاري کوي. د چرواکو په خبره دوی زکه په پاکستان غکړه چې ترهګر د هیڅ دوستان نه دي او په کار دي چې پر ضد یې به توپیر مبارزه وشي. په دې حق له تفصیل د ناجیا صاحبه ریپورت کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان او پاکستانی طالبان ل یوې سرچینې تمویلېږي، یو هدف پر مخ بیې او یو ځای کېدل به پر جګړې کوم اغیز ونه کړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین په بیلابیلو نومونو او ډلو فعالیت کوي.
خو هم د زموږ مخالفین ملاتړ لري، په یو نامه باندې، په بل نامه باندې، کله د پاکستانی طالبانو په نامه باندې، کله د استخباراتو په نامه باندې، کله په یو نامه او بل نامه باندې د هغو سره ملاتړ شته دی. کدو اعلان هم ونه کړي معنا دا ده چې زموږ د مخالفین د دې توان نه لري چې په افغانستان کې لس ورځې جګړه هم وکړي. نو دا نوې خبره نه ده، موږ د دې په هکله باندې تشویش نه لرو. تر هغه تشویش په دې هکله باندې دی چې دا د چا په ګټه نه دی، مونږ د سولې طرفدار یو.
دا خبرې ورسته له هغې مطرح کیږي چې په دې ورستیو کې پاکستانی طالبانو له افغان طالبانو سره د ائتلاف جوړولو ادعا وکړه. د پاکستانی طالبانو ویان محمد خراسانی رسنیو ته پستول شوی پیغام کې ویلي چې له افغان طالبانو سره یو ځای شوی او هدف یې دا دی چې د خپلو وژل شوو ملګرو غاچ واخلي. خو له دې وړاندې د طالبانو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو او په بیلابیلو ډلو د دوی د ویشلو په اړه راپورونه ورکړل شوي وو. له بلې خوا د پاکستاني او افغان طالبانو لخوا د ائتلاف د جوړولو په اړه د پوځي چارو شنون کې اندېښنه څرګندوي. افغان کارپوه جاوید کوهستاني ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت باید د دې موضوع په اړه جدي اقدامات وکړي او د دغه ائتلاف د جوړېدو مخنیوي وکړي.
داسې رسمي اعلان کول ممکن نوې اغېزې ولري د طالبان لپاره. که دغه مسله عملي شي، ډېر ممکن دی افغانستان ته نوې چالشونه رامنځته کړي او افغانستان حکومت ته پکار دی چې پاکستان حکومت باندې فشار راولي، د دغه مسلې مخنیوي وکړي او په سرحد کې خپل عملیاتونه زیات کړي چې دغه مسله عملی نشي.
نوموړي همدارنګه د دوی د ائتلاف د جوړېدو یو هدف داعش سره یو ځای کېدل یادوي. خو د دواړو ډلو ترمنځ د ائتلاف په اړه افغان طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي. د پاکستاني او افغان طالبانو ترمنځ ائتلاف د لومړي ځل لپاره جوړیږي او افغان څېړونکو وایي کچري د دغه کار مخه ونیول شي ممکن هیواد له نویو امنیتي ستونزو سره مخامخ شي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. بلوچستان کې د پښتون ملت پالا پښتونخوا ملي او عوامي ګوند مشران تور لګوي چې له تیرې سمودې راهیسې په پنجاب او نورو صوبو کې له پښتنو سره د زور زیاتی او تنګولو پیښې کیږي. دوی وایي کله د شناختی کارت په بانه او کله په بل نوم پښتانه بیا بیا تنګول کیږي. د دغه ګوند صوبایي صدر عثمان کاکړ مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویلي چې ستونزې د پاکستان په سینټ کې هم پورته کړې ده. په دې حق له تفصیل د نیاز مساخیل رپورت کې ورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبای صدر او سېنېټر عثمان کاکړ مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په پنجاب او سند صوبو کې پښتانه په لوی کچا تنګول کیږي.
دوی حکومتي اکشن پلان اعلان کړي چې موږ د شرګردانو خلاف د خو قومي اکشن پلان را واخسته. د شرګردان علاقې په سند او په پنجاب کې پښتانه کاروباریان د مزکی خاوندان لاته او لسل کال ووسی، زمینداران، تجاران، دکانداران، روران، د مزدوری والا، سټوډنټان، د یونیورسيټي والا، بچان د اسکول ګرد په مخه اخیستې نیسه چې بیا پیسې ورکړي شل ډېر روپۍ، بیا نه دی غیر ملکي دی، بیا نه دی دهشتګرد دی، بیا نه دی بد سړی دی، شناخته کارډونه ورسره یي، هغه پرې کړي. دا رویه د پنجاب او د سند حکومت انتهایي زیاتو کړي.
عثمان کاکړ په دغه اړه زیاته کړه،
که دا ملک پاکستان دی، پښتون په ټول ملک د روزګار حق ولري، د تګ راتګ حق ولري، د جایداد اخیستلو حق ولري، د سر و مال د تحفظ حق ولري، د شناختي کارډ حق ولري، دا انتهایي غلط عمل کوي مرکزي حکومت. څه دې نوټس نه اخلي، بیا خاص کر د پنجاب حکومت کې، او دا په پښتانه کې د پنجاب خلاف سخت نفرت روان دی، خشنه روانه.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو بل صوبایي مصر او سینیټر سردار اعظم موسخیل په دغه اړه وویل،
دا سالات د دې جوړ شوی دی، داسې یو شکل اخیستی دی چې چیرې سلیبیونی ته افغاني، نو د افغان په نامه باندې دوی د خور گرفتاریان کوي. نو دا افغان معنی ما خپل سینټ کې وویل، ما زه خپل افغان یم، افغان زموږ تاریخ دی، موږ ټول افغانان. موږ بیا په سینټ کې تیر کړه، دا حالات وي بیا به د نفرت یو ډېر لوی ذریعه جوړ شي، یو ډېر لوی خلیج به جوړ شي په پاکستان کې.
سردار اعظم موسخیل زیاته کړه چې ستونزې د پاکستان او پنجاب تر لوړو واکدارانو رسولې ده.
دا کوم گورنر جوړ شوی د فکر رجوانه صاحب دا له ما سره په سینټ کو، دا چې څه وخت په سینټ کې پرده دا زرې وسو، چیرمین سینټ دا زرې پر وکړي چې ته د پنجاب گورنر جوړ شي، بیا نو په دې لړ کې موږ پر دې باندې دوه کم تبریکی ویله، په تبریکی کې مورته ویل مال په دې منصب زه ډېر خوشحاله، او دا هیله ساتم چې په پنجاب کې کوم پښتانه دي دغو به ته خلصم خیال ساتي. دا اند ریکارډ د پرسنټ د ما خپل ویلي.
یاد دې وي سورز مخکې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د پښتنو تاجرانو لسیمې د استلو له سرکاري امر ورسته، په دې ورستیو ورځو کې په ملک کې له پښتنو سره د زیاتوب او تنګولو ستونزه بیا د خلکو پر خلو راپورته شوې ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
افغان چارواکي وایي په خماب ولسوالۍ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم په مشرۍ له عملیاتو وروسته لسګونه وسلوال هغه ټاپو ته تښتېدلي چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د امو په دریاب کې پروت دی او هلته بند پاتې دي. دوی وایي ترکمن چارواکي په دې اړه خبر کړی دي، بلخوا طالبانو دا رد کړی چې ګنې وسلوال یې د ترکمنستان خاورې ته وختې دي. په اړه یې نور حال د اجمل اند ریپورت کې اورو.
د جوزجان ولایت د خماب ولسوالۍ وسلوال طالبان هڅه کوي چې د دې ولسوالۍ په نام نه کولو په پټه د ترکمنستان خاورې ته نفوذ وکړي. انجنیر احمد په تلیفوني خبرو کې ازادي رادیو ته وویل، د حکومت وسلوال مخالفان هڅه کوي چې په خماب ولسوالۍ کې په دایمي توګه پاتې شي.
خماب
انجنیر احمد وایي خمابي وسرحدي ولسوالي د چيله ترکمنستان سره ګډه پوله لري. په دې اساس دښمن هڅه کوي چې دا ولسوالي نام نکري سو کول شي ترکمنستان خواته نفوذ وکړي او هلته په پټه توګه خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي. له همدې کبله خماب ولسوالي د حکومت د مخالف وسلوالو له مهمو اهدافو څخه ده. د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د مطبوعاتي دفتر مسؤل سلطان فیضی ازادي رادیو ته وویل، د جمعې د ورځې په عملیاتو کې تراتیا زیات وسلوال دامو په سین کې هغه ټاپو ته وختلي چې افغانستان او ترکمنستان له یو بل بیلوي. فیضی زیاته کړه چې د طالبانو لخوا د دې ولسوالۍ لپاره نومول شوی ولسوال هم له خپلې کورنۍ سره د دې ټاپو ځنګلي سیمو ته پشا شوی دی. نوموړي ویل جنرال دوستم چې په فاریاب او جوجان کې د دې عملیاتو مشري په غاړه د افغانستان کې د ترکمنستان له سفیر سره تماس نیولې او هغه له دې موضوع خبر کړي. د خغلی فیضی په وینا ترکمنستان خپل خاورې ته د وسلوالو د هر ډول وختو په وړاندې چمتووالی خوده لري او لازم تدابیر نیولې. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مسؤل ویل، د محل وسلوال طالبان دوه انتخاب لري.
اگر نو تصمیم برای بگیرن چې بیا یم تسلیم شون، یک گزینه هست.
خغلی فیضی وایي ک پریکړه وکړي چې تسلیم شي دا یو انتخاب دی، بل انتخاب یې د لمنځتلو زکه دی چې لوی خوا ژمه را روان دی او بل خوا لوجستیکی سرچینو او خوراکي موادو ته لاسرسي نه لري. دوی په حقیقت کې لوی طبي محاصره سره مخ دي. د رويټرز خبري اجانس دی او طالب بیان لخلي وایي چې وسلوالي له پولیا غاړه نه دی اوختي. نو موږ زیاته کړی دا د دوی کسان په سرحدي ټاپو کې چې د افغانستان د خاورې برخه ده ځای پر ځای شوي، څو له هغه ځایه د حکومتي ځواکونو خلاف وجنګیږي. په عین حال کې د افغانستان په شمال کې د ناکراریو په زیاتېدو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځنۍ اسیا د هیوادونو د پولو د ساتنې لپاره د یو ګډ ځواک پر رامنځته کولو ټینګار کړی. نوموړي د اکتوبر په 14مه په قزاقستان کې د همګټو خپلواکو هیوادونو په یو غونډه کې د افغانستان وضعیت کړکېچن او بالا ویل د زیاتېدونکو ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره د مرکزی اسیا د جمهوریتونو ترمنځ نظامی همکاریو ته اړتیا ده.
د اجمل اند ریپورت موریده د مشال ریډیو خبرونه تا وګی چې پکې د رواني غړې نیمای تر رسیدلی په پښتونخوا کې د ورځې لسنیمې بجې شوې د انیس اجمل نه بعد خبرونه لنډې ځوابو
په امنیتی او بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز وایي چې امریکا او پاکستان په دې صلاح شوي دي چې د افغانستان مسله په جګړې نه بلکې د خبرو له لارې هواریدای شي. سرتاج عزیز تیررز په امریکا کې د امریکا غږ ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې امریکا ته د وزیر اعظم نواز شریف دوره کامیابه وه. افغان چارواکي وایي چې یوازینی هدف یې په هیواد کې سوله او ثبات پر ځای کول دي او له هغو کسانو سره به سوله کوي چې د دولت شرطونه ومني. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې له طالبانو سره به مذاکرات کوي خو که جګړه یې پرې نه خوده نو پر ضد به عملیاتو ته هم دوام ورکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران وایي په پنجاب او سندھ صوبو کې پښتانه بې ځایه تنګول کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبایي صدر او سینیټر عثمان کاکړ تیر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د تیرې سیمو د راسي د پنجاب او نورو صوبو په مختلفو سیمو کې پښتانه کله د شناختي کارت او کله په بله خبره تنګول کیږي. افغان چارواکي وایي د فریاب ولایت د غرماچ ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو لپاره په روان عملیاتو کې د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړی او د شنبې د ورځې په جګړه کې 12 وسلوال طالبان وژلي دي. د امنیتي ځواکونو یو ویان جګړن محمد رضا رضایی پر مشال ریډیو ته وویل چې له وسلوالو یو اندازه وسلې هم ترلاسه کړې دي. نیټو پرون ویلي دي دوی په کندز کې د بیپلو ډاکټرانو په روغتون د بیمارۍ په اړه لا هم څېړنو ته دوام ورکوي او د دې څېړنو لپاره یې درې امریکایي پوځي جنرالان چې د قوماندانۍ له دایرې بهر دي ټاکلي دي. نیټو دا خبره پرون په یو بیان کې کړې ده. ایرانی رسنۍ وایي د هوا د انقلاب ساتونکي ګارډ دوه نور غړین په شام کې وژل شوي دي. فارس خبري ایجنسی رپورټ ورکړی چې مصطفی صدر زاده او میلاد مصطفی د شام په شمالي ښار حلب کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې سره د جمعې او خالی په ورځو په جګړه کې وژل شوي دي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي دی به کوردي ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د شام شمال تر خپل کنټرول لاندې راولي. نوموړي دا خبرې پرون د ترکیې په جنوب ختیځ کې کړې دي.
دا وا انیس اجمل چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. په پښتونخوا کې او داراس په پاکستان کې د نهم او لسم محرم الحرام د منځلو په موقع دوه ورځې داغې نه پس بیا اخبارونه نه راغلي چټي وا د دغه وجه نه تاسو ته د کورونو مطبوعاتو نه سن لرو. البته ورزون لیوالو مطبوعاتو ته دی نیشن او رسپانې د افغانستان په سولې او ثبات کې د پاکستان د کردار او د دغه هیواد لخوا افغان پالیسۍ ته د بیا کتنې په اړه مقاله خبره کړې ده. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې صحافت او خبريالانو ته د ورپېخو مشکلاتو په اړه لیکنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمه برخه درته زموږ همکارا انیس اجمل وړاندې کوي.
دی نیشن ورځپاڼه لیکي له بده مرغه د طالبانو جنګیالي د افغانستان لپاره د پاکستان پالیسۍ سره او په 1990 لسیزه کې په افغانستان کې د یوې لاسپوسې یا پراکسي جګړې سره نیغ په نیغه تړاو لري. مقاله لیکي په سیمه کې موجوده حالات اطراحګری د یوې نوې لړۍ پیلېدو په لړ کې یو رښتینی ګواښ په ګوته کوي. ورځپاڼه لیکي جګړه یوازې په افغانستان کې زور نه دی اغیستې بلکې د دې له وجې تر اوسه د پاکستان د قبایلي سیمو اولس ته هم زیان رسیږي. رسپانه لیکي دا یو حقیقت دی چې که پاکستان د خپلو پخوانیو حالاتو تجربو نه څه زده کړه نه کوي نو معنی یې دا ده چې پاکستان غواړي هم دغسې په خرابو حالاتو کې پاتې شي. مقاله د افغانستان لپاره د پاکستان پالیسۍ په اړه لیکلو سره زیاتوي پاکستان پخوا هم ځان ته مشکلات جوړ کړي دي خو اوس به ټول هیواد په دې کې خراب کړي. مقاله لیکي اوس وخت راغلی دی چې پاکستان باید په افغانستان پالیسۍ غور وکړي. مقاله پښتنې کولو سره لیکي د پاکستان وزیر اعظم داسې یوه ټولګندیزه غونډه نشي رابللی چې پکې هغه کسان هم شامل وي چې د افغانستان لپاره د دای هیواد پالیسۍ پر مخ وړلو کې رښتینی کردار لري چې افغان پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. مقاله لیکي پاکستان د یوې نوې پالیسۍ سره تازه پیل کولی شي او پاکستانیانو ته د دې ضرورت نشته چې د افغانستان مسلې په برخه کې واشنگټن، لندن او یا پیرس ته ولاړ شي بلکې د نوو تازه فکرونو سره نیغ په نیغه کابل ته تللی شي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د 2015 کال د جنوري په میاشت کې د دوی یو خبریاله د کوم بهر هیواد څخه اسلام آباد ته ورغله او د خبر لپاره یې پولیسي حکومت د امنیتي ادارو د غیس په اړه څېړنې پیل کړې. دغه خبریاله وایي چې د سیړنو پر مهال یې ځینې کسانو جاسوسي کوله چې وروسته ورته د یو وزیر لاړه ویل شول چې که پر دغه خبرې کار کول پرې نه خودل نو له سختو نتیجو سره هم مخ کېدای شي. مقاله لیکي د خبریالانو د تحفظ اداره پر خبریالانو تشدد او دغې په جلاوطنۍ نظر ساتي. د یاد ادارې تر مخه په پاکستان کې د 1992 کال راهیسې تر اوسه 55 خبریالان وژل شوي دي چې پکې 100% سړي په نښه کړل شوي دي. خو د مقالې په خبره دا ټول هر څه د پوره کیسې وضاحت نه کوي. مقاله د دغه خبریالې په حواله لیکي چې دی په خپلو همکارانو کې لسګونه هغو ښځینه خبریالانو سره خبرې کړي دي چې له بېځایه تنګولو سره مخ شوي دي. په دغو ښځینه خبریالانو کې ځینو ته شخصي دړکې ورکول کېدې، ځینې د اسلامي سختدریزه ډلو د ښې لاسي څانګو لخوا د دړکو سره مخ وي، او ځینې بیا د سیاستوالانو لخوا د ویرې ښکار وي چې سیاستوالان یې د شخصي دعوتونو لپاره راغواړي او بیا ترې ناجایزه غوښتنې کوي. ځینې ښځینه خبریالانې بیا د پولیسو او د مافیا ډلو له وجې هم د بې ځایه تنګولو شکایتونه کوي. دا ټولې ښځینه خبریالانې د خپلو ایډیټرانو او همکارانو د غیر ذمهوارانه ردعمل شکایت هم کوي. مقاله د یوې ښځینه خبریالې مثال ورکولو سره لیکي چې یو وارې یوې ښځینه خبریالې د نیوز ورځپاڼې لپاره د جرمونو په اړه رپورټینګ کولو چې ورته په کراچۍ کې د سیاسي مافیا ډلو لخوا دړکې ورکول شروع شوې. دغې خبریالې د دې حالاتو شکایت خپل ایډیټر او همکارانو ته وکړ چې په ځواب کې ورته ایډیټر او همکارانو وویل دستا ګناه ده، ته ډېره جذباتي یې، دا خبر پرېږده. د یوې بلې خبریالې له خولې ویل شوي دي چې په بلوچستان کې د رپورټ جوړولو په وخت د پاکستان جاسوسي ادارو د چارواکو لخوا ورته واضحه هدایات ورکړل شوي وو چې په کوم خبر به کار کوي او په کوم نه.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ډیلی ټایمز لیکي په پاکستان کې د امنیتی مسلو او د بهرنو چارو د پالیسۍ واک د پوز سره دی. یوازې پوز دا فیصله کوي چې د کوم هیواد سره څنګه او کله تعلقات ښه کړي او په کومو مسلو خبرې وکړي. د دغه لیکنې مهمې برخې د فرخنده صد نورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې که څه هم جمهوری حکومت ته خو داسې معلومیږي چې اصل واک اختیار د پوز په لاس کې دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې تیرو ورځو کې د چین دوره وکړه او اوس امریکا ته لاړو چې دا شان د پاکستان او د نړیوالو هیوادونو ترمنځ د ښو تعلقاتو لپاره هلې ځلې وکړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د ښه کولو او د سیمې د امنیت په اړه یې هم له امریکایي چارواکو سره خبرې کړي دي. خو بلخوا که وکتل شي نو د پوز مشر جنرال راحیل شریف او نور پوځي چارواکي هم د مختلفو هیوادونو دورې کوي. جنرال راحیل شریف وروسته لاړو او په روانو میاشتو کې امریکا ته هم دوره کیدونکې ده. د دې ټایمز لیکي پوښتنه ادا ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو پالیسي څوک جوړوي، دا د پوز په لاس کې ده او کنه د ولسي حکومت تر کنټرول لاندې، او ولې پوځي مشران د نورو هیوادونو دورې کوي. ورځپاڼه لیکي په دې هر څه کې یو څو خبرې ډېرې مهمې دي. لومړی دا چې د پاکستان جغرافیه داسې ده چې په اړه ویل کیږي په دغه هیواد کې باید د پوز رول ډیر مهم وي. دویم په پاکستان کې هغه لټریچر دی چې وایي کشمیر د پاکستان د ملا تیر دی. په پاکستان کې د لومړی ورځې نه په نصابي او غیر نصابي هلو ځلو کې دا ښودل کیږي چې کشمیر د پاکستان برخه ده، هند د پاکستان دښمن هیواد دی، او کله هم څه کیدای شي نو باید په دې اړه د پوز رول له پامه ونه غورځول شي. بلخوا داسې فکر هم جوړ شوی دی چې ولسی جمهوري حکومت غیر مناسبې فیصلې کړې دي او د دې جوګه نه دی چې د هیواد امنیت فیصلې وکړي، نو ځکه پوز دا اختیار لري چې د هیواد امنیت او خارجه پالیسي له زړه سره نږدې وساتي. په پاکستان کې بیا د ځینو خبرو د منلو لپاره د مذهب استعمال اهم کیږي او د ډیرو هیوادونو لکه سعودي عرب، ترکیه او ایران سره ښه تعلقات پر دې خبره هم جوړوي چې دغه اسلامي هیوادونه دي. خو بیا دغه خبره د افغانستان په کیس کې نه خپلوي. ورځپاڼه لیکي د وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د تلو مخکې او وروستو پوځي او استخباراتي مشرانو دورې دا ښکاره کوي چې یوازې د پاکستان پوز د دغه هیواد د مهمو فیصلو او خبرو واک لري.
هلتا د خیبر ایجنسی لیکوال او سیړنکار اسلام تاثیر افریدی د امیر حمزه شینواری د ژوند او انسانیت په فلسفه د پیښور یونیورسيټي د پښتو څانګې نه پی ایچ ډی ډیګری ترلاسه کړه. نوموړی وای امیر حمزه شینواری په خپل لیکنو کې انسانیت ته په هر څه اولیت ورکړي او ټوله شاعري د انسانیت سره د مینې درس ورکوي. په دې حق لا د سیمینه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری دا رپورټ را لېګلې چې تاسو اوریدو ته را بولم.
په خیبر ایجنسی کې لیکوال او څېړنکار پروفیسر اسلم تاثیر پردی د پښتو ژبې وتلي شاعر او فلسفي امیر حمزه خان شینواري د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې د پېښور یونیورسيټي نه د پښتو څانګې نه پی ایچ ډی ترلاسه کړه او وایي چې دای معلومول چې حمزه بابا ژوند او انسانیت ته څنګه کتنه کړې ده. پروفیسر اسلم تاثیر پردی وایي چې حمزه بابا د ژوند په فلسفه کې انسان نیتلا ډیر ترجیح ورکړې ده.
حمزه صاحب انسانیت ته د قدر په نظر ګوري، هغوی په نظر کې انسان عظیم دی. حمزه بابا دا وایي کنه چې مغلوب حیوانیت کا انسان دا دی، چې غالب انسانیت کا انسان دا دی. او بیا لکه بابا خو دا وایي چې نشته شک په دې کې یو د بل نه تفاوت لري، بیا خو هم انسان یو مشترک انسانیت لري. حمزه بابا پیغام دا دی چې انسانیت ته د قدر په سترګه قتل پکار دی.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی وایي چې حمزه بابا د فلسفې مطابق ژوند مسلسل حرکت نامه ده.
نو د حمزه بابا فلسفه هم د دې سره سمون خوري چې ژوند مسلسل په حرکت کې دی. په ژوند کې چې کوم دی حرکت دی، ژوند ته وګوره، ژوند څه دی؟ همه کار دی، همه کار دی. هغه ژوند په مرګ حساب دی، په دنیا کې چې بیکار دی. چرته چې حرکت دی ژوند دی، چرته چې حرکت نشته دی ژوند جمود مونته دی. همدغه د حمزه بابا پیغام دی چې ژوند د ځان لپاره نه، د مخلوق د ښېګڼې لپاره تیرول پکار دی په کائناتو کې.
د خیبر سیمې او بل لیکوال او شاعر نفیسه پردی وایي چې د حمزه بابا د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې پی ایچ ډی کول یوه ګټوره اضافه ده او نوی کل به ترې ډیره استفاده حاصله کړي.
نو یقیناً چې دا یو ښه اضافه ده، یقیناً چې دې مقالې سره به یو خدا چې د مونږ چې کوم نسل دی، راتلونکی نسل یا نوی نسل، هغې ته به یو لاره د هغې نه میلاو شي چې هغې که مخکې سي او داسې څه شوق لري، نو هغې دغه شان د پی ایچ ډی کولی شي. داسې شخصیتونه شته په دې خاوره کې، په دې وطن کې، چې هغې په هغې باندې دغه تحقیق کولی شي. او دویم دا چې د حمزه بابا په حواله باندې د مونږ راتلونکي نسلونه، مونږ موجوده نسلونه خبر کړی شي چې هغې د شخصیت کم کم اړخونه دي.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی زیاته کړه چې امیر حمزه خان شینواري د ژوند فلسفي مقصد مینه او محبت دی.
لکه د حمزه بابا د فلسفي نه چور چې کوم د مینه او محبت دی، دا ښه اخلاق، ښې لارې او رڼا لارې متعین کوي. دا د اخلاقو تقاضا لري، حسن سلوک تقاضا لري، د امن، د ورورولۍ، د محبت. او زما سره چې پېښور پوهنتون په دې خبره رضا شو، نو د هغوی هم پکې مین مقصد دا و چې مونږ د دې صوفیاو فکر د خلکو ته ورسوو، او دغه فکر په برکت په دې خلکو کې د امن، ورورولۍ او د مینې، محبت جذبې پیدا شي او هغه عملي کړي.
یاد دې وي چې د امیر حمزه خان شینواري د ژوند او فن په بیلابیلو اړخونو باندې څېړنې شوې دي. او پوهان وایي چې په موجوده وخت کې د ارواښاد په ژوند، فن او افکارو باندې د لا نور کار کولو ته ضرورت دی. فرهاد شینواري، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو په خبرونو کې وخت شوې ده د هفتواری خبرونې د سولې په لور. د نن خبرونه کې د مدني ټولنې د غړو او رضاکارو د سولېزو هڅو او مبارزو په اړه تفصیل اوري. دا خبرونه درته بشیر غواخ جوړوي. د هاري دوشنبه یا ګل او هاري یک شنبه یا اتوار په ورځو یې له مشال ریډیو اوریدلی شي.
د سولې پر لور
د مدني ټولنې یا سیول سوسایټي ادارې او رضاکاران په هر هیواد کې د خپل فعالیتونو لپاره مهم کردار ترسره کوي. په نننې سولې خبرونه کې به واورئ چې د مدني ټولنې غړي څنګه د سولې زولارو څخه خپل مقصد ته رسیدلی شي. زه بشیر غواخم په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د جلال آباد حمد الله ارباب له سحر څخه تر مازیګر پورې په یو دفتر کې کار کوي. انزورونه جوړول یې شوق دی او له دې لارې د خپلو احساساتو اظهار کوي. نوموړی کله د کلتور پالنې په اړه هڅې پیل کړي او کله د ښځو د حقونو لپاره. ارباب وایي د هر څه د خپل احساس له مخې کوي او د دې لپاره ضرور نه ده چې هغه د کومې نادولتي ادارې غړی اوسي.
کوم شخصي ژوند چلرم په ټولنه کې یو عام وګړي په صفت اوسېږم، نو هلته من هیڅ ټولنې د وګړي زما بیا نور مسایل یا مسؤلیتونه دي چې زه باید هغې ته رسیدګي وکړم. په دفتري چارو کې دفتري کارونه دي، او په ټولنه کې اوسېدلو خپل هغه د ټولنې کار دی چې باید سړی ورته وکړي. نو دا ډېره ضروري ده که ځینې خلک دا ووایي چې والا موږ خپل رسمي کارونه لرو او همدا کافي ده، همدا خدمت دی، بې شکه تر یو حده دا خبره صحیح ده، خو ځینې کارونه داسې دي په ټولنه کې چې هغې ته په رسمي چوکاټ کې یا هغه اهداف د هغې ادارې نه شي ورته رسېدګي وشي او یا ورته کولی نه شي چې کار وکړي. من هڅه کوم د وګړي دا شخصا یو مسؤلیت ګڼم چې مثلا په خپل ولس کې په خپل ټولنه کې خلکو ته په هغه مسایلو باندې مثلا ما سره د انځورګرۍ یو څه وسیله شته د دې لارې ورته یو پیغام رسوم، یا مثلا د سوشل میډیا فیسبوک دی د دې لارې د خپلو خلکو سره خبرې کوم. دا یو مسؤلیت د مخې نه ضروري ګڼم، نو په دې خاطر چې یو شی کله ضروري وګڼل شي بیا ورته وخت هم پیدا کړي، نو په دې جریان کې زه ورته وخت پیدا کوم او خپل پیغام چې دی هغه یو نه یو شکل د خپل ولس خپلو خلکو سره شریک کړم.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د حمد الله ارباب تر ټولو مهم کار د ماشومانو د لوبو د ټوپکو تمانچو پر ضد کمپاین کول و. حمد الله ارباب په هڅو نه یوازې حکومت د ماشومانو لپاره پر وسله شکلا لوبو شینو بندیز ولګو، بلکې په خلکو کې په دې اړه د بیدارۍ لپاره هم کار وکړ. موږ
تاسو ګورو چې په افغانستان کې او بیا د پښتونخوا او پښتون په سیمه کې د تشدد او جنګګرۍ سپانه دي، او څو زموږ خپل کلتوري یونین نیمګړتیاوي دي پکې سره روانه ده. بیا په دې خاطر چې راتلونکی نسل د دې تشدد د کلتور نه په یو نه یو شکل مخنیوی وشي، نو په دې هکله موږ غوښتل چې قومي کمپین شروع کړو. هغه د فیسبوک او سوشل میډیا کې عملا په کلي ولس کې دا خبره شروع شو. البته تل موږ د جلال آباد د ښار نه کړو، بیا دا خبره د افغانستان د سیمو ته ورسېده.
پېښور کې نیلم ابرار چټان تعلیم د سولې لپاره ادارې سره کار کوي. هغه په خپل هڅو سره د ماشومانو لپاره د ټوپکو او تمانچو بندیز لګولو په خاطر کمپاین کړی دی. نیلم ابرار چټان وایي څلور کاله مخکې پام شو چې ماشومانو لپاره باید د لوبو سامان په ډېر پام انتخاب شي. دا هغه په خبره له هغه ورځې وروسته یې کوشش شروع کړي چې په دې برخه کې کار وکړي.
ما د وړو سره داسې تماچي ولې دي او هغه سره ګرنیټ او راکټ لانچر دا نو کله چې ما وړو دي نو غوډو دي کوله، او بس یو بل سره داسې طالبان او آرمی ولا خب دغه به اغستو کم کانسپټ دي جوړ شي او څه کې هغه حواله سره وي بس یو پروګرام شنزان لکه وو سکول کې او هغه کلونی کې به یو سکول یاده کې کله چې موږ دا هر څه ولې دنو زه په خپل هغه سامان می دا وړو نمبر او څو لړم بازار کې مو کتل، نو دا کله هم په زبردست دغه خرڅې دو فلن کې هم پیلو او هم سره دا مطلب ګرنیټ او دا به چې جوړ کړو. نو دی باندې بیا 2011 په اند کې موږ دا کمپاین سټارټ کړو د دې لپاره چې کم زمونږ واړه دي دو الریډي سواد کې داسې حالت لیدلی دي چې په هغه کې طالبانو باقاعده سوپچې باقاعده راکټ لانچر یې دا یوز کړی دي، داسې آرمی هم یوز کړی دي. نو زمونږ د وړو ذهن چې دی الریډي هغې طرف ته تللی دی. یو ماشوم دا نه وایي چې زه لوی شم زه به ډاکټر جوړ شم، یو ماشوم دا نه چې زه به انجینیر جوړ شم.
د سولې پر لور خبرونه اوري. حمد الله ارباب وای د تشدد د فکر د مخنیوي لپاره د ټولنې بیلابیل اړخونه باید سره لاسونه یو کی.
رسنۍ وګورو، تیر د سولې سیس جګړې په د پښتون په سیمه کې موږ وګورو چې تشدد د وژنه د پښتنو کې ځنې بد جوړونه د کلاشنکوف کلچر د سیدیانی فلمونو جوړي دي، خاص کر په د پښتون فاطمه خبر کې موږ تاسو ګورو چې د پښتون کلچر د بدنامولو او د پښتنو د فکر خاص کر د ځوانانو د چې د تشدد طرف ته دوړل د پاره یو اندی غونډې کار روان دی. د دې تر څنګ به شکه په ماشوم خو نه پوهېږي، خو ماشوم وي، البته کورنۍ هم ډېرې په دغه جنګ جګړو کې را لوی شوي دي، نو دوی ته دا ډېره عادي خبره ښکاري. زما ښه یاد شي په کوزه پښتونخوا کې چې کله موږ د ژوند کوو د جهاد په وختونو کې، نو هلته
انصاف کې مونږ ته د ټوپک او ټوپک جهاز او د پوریازي کې به د کارتوس د جمع کول او دا کې سیمې ته ویل کېدلې تر څو مونږ په دغه کلتور سره آشنا پاتې شو. تشدد سوچ سوله ملونه لري د یو طرفه خبره نه ده چې بې شکه د کورنۍ د والدینو ډیره مهمه دنده ده، رول لري چې هغې خپل اولاد لکه یو پلار کفار مسوري ته ځي او یو دوه سوه افغاني هغه ګټي او بیا هغه خپل بچي ته ورکوي او هغې ټوپک اخلي ځان پې خوږوي او یا د هغې سوچ خرابېږي. بل تجارت په دې کې ډېر زیات رول لري. له بده مرغه زمونږ پښتانه تجاران چې د علم او د پرمختګ د فرهنګ د پرمختګ هغې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، دوی چین ته او نورو هېوادونو ته ځي او دغه د پښتون د بربادۍ دغه لامل چې دغه توکي دلته راواردوي. نو د سبا ته د په سر کوم چا ټوپک یا تمانچې ایښي او تختې یې وجني یا یې بچي تختې، نو دوی به ګیلې حق ځکه نه لري چې دوی همدې پښتون قام او د دې بچو ته د دغه شي سوچ ورکړي. دا څوارخیزه مسله ده چې په دې کې ټول رول لري. د مور او پلار کینر رغنده رول دی چې هغې باید خپل اولاد ته نږدې نه وساري، لکه څنګه چې نورو غلطو کارونو ته نه پرېږدي نو باید پکو تمانچو او د پټاخیو ته هم پرېنږدي.
پېښور کې د نېشنل یوت ارګنایزیشن یا د ځوانانو لپاره کارکونکو تنظیم غړی سلیمان مندړ نه یوازې د ټولنې د ناخوالو په اړه مختلف کمپاینونو کې برخه اخلي، بلکې د پښتنو د سیاسي بیدارۍ لپاره هم کار کوي. هغه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته ویل د خپل حق غوښتلو لارې چارې د باچا خان له سولېز کار زده کړې دي.
باچا خان بابا هر سړی کور ته لاړو او چې کوم کلچر د خلکو هغې ورته راښکاره کړو چې دا د پښتنو دغه دا طریقه ده، یا چې کوم څیزونه په کلچر کې غلط وو سوسایټي کې غلط وو په هغې کې چینجز راوستلو لپاره خبره وکړه. نو پیور فارم آف سوشل اکټیویزم خو هغه دی. د دې اهمیت دومره دی چې څنګه تاسو ښه دي چې باچا خان بابا تحریک نن کوم ځای ته ورسېدو یو سوشل اکټیویزم د وجې دا چې مختلف ایشوز راځي هغه ایشوز په سوسایټي کې وخت په وخت ټول ضروري ده کشي چې سوسایټي بیا ایوالف کیږي. خو دا څیزونه په کې نه وي نو بیا سوال د څنګه چې اوبه په یو ځای باندې پرتي او ګنډ کې ښه شي دغسې سوسایټي هم ښه شي، هغې کې مختلف ښه پریکټیسز شروع شي سو پورې دا سوشل اکټیویزم او دغه سوسایټي کې غلطۍ نه راښکاره کړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. مدني ټولنه نه یوازې د اما په حویل لپاره کار کوي، بلکې حکومتونو سره د پالیسۍ او په جوړولو کې د خپل تعمیري نیوکو مشورو قانوني مسودو جوړولو او نورو برخو کې مرسته کولای شي. د بچا خان تعلیمي مرکز مشر او د روانو چارو څېړونکو خادم حسین وای
مدني ټولنې کم قسم احساسات یا کم قسم عوامل یا کم قسم عناصر د سماج د پرمختګ لپاره ضروری غنی د اغه لپاره د فریم ورکس د اغه لپاره یو ډانچه جوړول او اغه ډانچه د اغه وخت ریاست ته یا د ریاست چې کوم منتخب خلق دي یا منتخب اداري دي اغه په دې قائل کول چې اغه ډانچه د خپل پالیسو یې سره جوړ کی. یو خدای خبره دیمه خبره دادا د سماج د معیشت او د سیاست د مختلف ادارو علمی جایزه علی داغي علمی دلیل ګوري هغه د معلوماتو په بنیاد ګوري د هغه تجزیه او تحلیل کوي او هغه یو نتیجه راوباسي او هغه نتیجه دا سنوي کې نه چې یو کس نتیجه راوباسي او ټول سره اتفاق وکي په یو تینګ ټینګ کې ډیر شي خلک یو نتیجه ترسی دی معلوماتو د تجزیه نه پس بل نتیجه ترسی بیا یو دریم بل نتیجه ترسی بیا یو لسم بل نتیجه ترسی او هغه سره خپلو کې مکالمه او ډایالوګ کوي او هغه ډایالوګ او مکالمه بیا دی یو اجتماعي نتیجه په شکل کې راځي او په هغه بیا دی پالیسۍ جوړولو ادارې قایل کوي چې دا د خپلې پالیسو یې سره جوړ کړي.
دا سال کې چې د پښتنو په خاوره کې لته ورو څلويختو کلنو راسي جګړې روانې دي، بیا هم ډېرې پښتنو ځوانانو په دې روسو کې خپل مشکلاتو ته د سولې زولارو د حل راوستلو کوشش کړي دي. سلیمان مندنوای د ټوپک لارې لاس ته راوړنې پایدار نه وي.
په جنگ باندې سره شوي چې کوم کامیابی هغه یو وخت وري او هغه خپل یو وخت یو په بلکې سره ضرور شي تر نه بیا به درمانه هغه مسلی دوباره راځي. هغه کې جنگ کی ضرورت کیا کتل کیږي
لاجیک نه کتلې کیږي ته وایي چې بس د ټیکیم بل وو ټیکیم مې په جنگ باندې خبر راځي دین چې به تاسو ګوري طالب تاسو په خار کې دیږي ګرځي چې هغه په سور باندې خپل خبره منل کوړي خلکو ته ټوپک لاس تکړې دی نو هغه به خارونو کې خلکو مستي خلکو په خونو کې غذای نشته مجبورې نه مني تو خلکو خونو کې کوځای اخلي نزاغه د امن لاره ده
تاسو له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه اورئ د ډیورنډ کرخي دواړو خوتانې زده په هر کور کې ټوپک شته ده د رواني ترهګری او جنگونو لوجه هر سړی د ټوپک په استعمال پوهیږي او د ټوپک لاسته راوړل هم ډیر سخت کار نه ده نو آیا په داسې حالاتو کې دا مشکل نه ده چې یو څوک دی د خپل حق اخیستلو لپاره د ټوپک پر ځای مدني حرکت غوړه کی حمد الله ارباب جواب لري
یو مسلې حل نشي کېدلی او کلم د مسلې حل نه دی شوی که موږ وګورو ټوپک مسایل نور هم کړکېچ او بدبختۍ ته وړي دي مدني فعالیت زه به تاسو مثال درکړم څو وخت مخکې زه یو خارجي سفر مې درلود نو هلته دولت غوښتل چې د ځینې یو قبیله او د هغې په سیمه کې چې هغې هغه یو مقدس ځای و هلته یو نظامي بیس جوړولو نو دې خلکو منحص خپل لږ کوشش هم کوو دولت سره هغه د قانوني لارې نه چلند هم کوو حق غوښتنې هم کوله خو د دې هغه د مظاهرې اظهار چې ولته به راتلل او د هغه نظامي موټرو مخې ته په چوکیو ناست و خپل پیغامونه به مخې ته لیکلي وو نه چا ورانول کول نه په چا ټوپک راخیستی وو نظامیانو به هغه بیا ډېر په طریقې سره یو خواته کول خپل غږ یې پورته کوو او هغه فشار یې جوړو چې نړیوال په داخل کې دولت ټول په دې پوه شي چې دلته دا کوم کار چې روان دی دا غلط دی لبدمر په افغانستان کې لکه تاسو یو ته اشاره وکړ چې دلته د جنگ مسله د سي کلتوري باندې خلک کړي دي چې په هر کور کې ټوپک او تشدد او دا سوچ موجود دی نو دلته اکثر خلک دا فکر کوي چې کله یو حق غوښتنه وي نو هغه باید ټوپک په زور شي که سړک تم راوتلی نو باید یو چا کور روان شي چې دا غیر اسلامي کار هم دی او غیر مدني او په نړیوالو اصولو هم برابر نه دی نو د مدني فعالیت یو مثبت اړخ دا دی چې باید موږ دلته دا کلتور عام کړو چې د اظهار طریقې نوښتونه وکړو که تاسو فکر یې په بامیانو کې ځنې ملګرو په دولت باندې یو نقد کړی یا غوښتنه کې دا و چې سړکونه پاخه کړي نو ورته سړکونه هغه د خټو سړک باندې دا کړی وي ګلماله کړی وي اخر کړی وي سړک نو دا ډېر سسته یو پرم نه پیغام دی یو یو دولت او غاړو نه ادارو ته نو خلک وایي خاص کر موږ افغانان په دې مسله پوه شي
او هم دې سره د نن د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ترسیږي تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخه کوم خوشاله اوسئ
خیر میں دہمت نہ مرحله و شرم دل اخر می ته متنا مرحله و شرم دل روانم حاصله می بلوی دل پاس دل روانم حاصله می بلوی دل پاس دل